دا مشال ریډیو دا د وخت په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې ز شاهین بنیرې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه راپورونه او تفسیرې لرو، خو لومړی پامیر ساحل ته ورځو چې د دې وخت خبرونه. ایرانی ولسمشر حسن روحانی د پاکستان په دوه ورځنی سفر دی. د بلوچستان حکومت د هندي استخباراتو یو افسر نیولو دعوه کړې او د ملګرو ملتونو عدالت پخوانی بوسنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ ته د نسل وژنې او نورو جنایتونو په تور د 40 کلو بند سزا ورول. بشپړ خبرونه. ایرانی ولسمشر حسن روحانی لننه د پاکستان په دوه ورځنی سفر دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایند نفیس ذکریا تیر ماسپخین خبریالانو ته وویل روحانی به له پاکستانیو مشرانو سره په لیدو کې د تهران او اسلام آباد همکاریو پراخولو او پر نړیوالو مسئلو خبرې کوي. دوی ویل دا پر ایران د لانجمن اټومي پروګرام له کبله د لګیدلو نړیوالو بندیزونو تر نرمېدو وروسته د روحانی پاکستان ته لومړی سفر دی. د پاکستان حکومت له دې پرته نور څه نه دي ویلي، خو هلته میشت شنونکي وایي دا سفر ځکه مهم دی چې پکې به د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر روان ډیپلوماټیک کړکیچ او د هغې په هواري کې د پاکستان پر کردار خبرې وشي. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د هندي استخباراتي ادارې را د یو افسر نیولو دعوه کړې. د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټین نن سهار وختي مشال راډیو ته ویل دا افسر یې د صوبې له جنوبه نیولی دی. د زیاته کړه چې دا کس یې پښتنو لپاره اسلام آباد ته استولی دی. بوکټي دا ونه ویل چې دا مشکوکه کس یې په کوم ځای کې نیولی او څه نومیږي، خو پاکستاني رسنۍ د استخباراتي سرچینو په حواله وایي دا کس کلبوشن یادو نومیږي. هند لا په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان ویلی د افغانستان شخړه پرته له سیاسي جوړجاړي نور هیڅ حل نه لري. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس ذکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډه ته په وینا کې وکړه.
د افغانستان شخړې څه فوزي حل نشته. د دې لپاره د خبرو اترو سیاسي حل د ټولو ښه طریقه ده. د امن مذاکراتو په اړه وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز له راوستلو لپاره د اسلام آباد، کابل، واشنگټن او بیجنګ کوششونه روان دي.
ذکریا زیاته کړه چې د تاوتریخوالي درولو او روغې بهیر پر مخ وړلو ټول عمل باید د افغانستان په خوخه او مشرۍ پر مخ ولاړ شي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو 50 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل بیګا مشال راډیو ته ویل د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې تر عملیاتو وروسته د اسلامي دولت ډلې غړو کورنۍ د کونړ غرنیو سیمو ته ورغلي دي. دی وایي په دوی کې ښځې او ماشومان دي او پکې وسلوال نشته. داسې اوازې هم وي چې په سیمه کې د داعش ډلې مشر حافظ سعید خان هم کونړ ته تللی، خو سیدخیل وایي داسې هیڅ شواهد نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد په شمال کې له تاوتریخوالي څخه ډکې مظاهرې ناقانونه بللې دي او د دې د درولو غږ یې کړی دی. بیګا د ولسمشر ویان ظفر هاشمي رسنیو ته په استولي یو ویډیوي پیغام کې وویل اشرف غنی په بلخ او فاریاب کې د تاوتریخوالي پلټنو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی.
برگزاری احتجاجات و مظاهرات مسالمت آمیز
دوی دا هیواد دا قوانین و پچوکار کی دا سولهی زولاریونون و احتجاجون تر سرکول دا هر افغان حق ده، خو پا تاوتریخوالی دا دی مظاهر و بدلول ناسم و غیر قانونی دی. یو پلاوی تاکل شوی چی پا دی تاوتریخوالی که خکیل کسان و پیجنی و دا قانون منگولتی وسپاری.
په فاریاب ولایت کې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او بلخ والی عطا محمد نور پلویانو ترمنځ په مظاهرو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې یو کس وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. هلته دوستم خپلو پلویانو ته ویلي چې لاریونونه دې پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو یو عدالت پخوانی بوسنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ ته د 40 کلونو بند سزا اورولې ده. د هالند په هیګ کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره جوړې نړیوالې عدالتي جرګهګۍ یا ټریبیونل د 80 کلن کراجیچ په 1995 زیږیز کال کې په سربنیڅا کې د 8000 هلکانو او سړیو د وژنې له کبله د نسل وژنې مجرم وګرځاوه. د عدالت مشر قاضي اوګان کوان وویل تر ډلهیزې وژنې مخکې کراجیچ د سربنیڅا نیولو امر کړی و او هدف یې هلته د بوسنیایي مسلمانانو د سړیو وژل ول. عدالت ویل پر کراجیچ له پورې شویو 11 څخه 10 تورونه ثابت شوي دي چې پکې له 1992 زیږیز کال څخه څخه تر 1995 د بوسنیا په کورنۍ جګړه کې نسل وژنه، عامه وژنې او د بشریت ضد جنایتونه شامل دي. کراجیچ په 2000 زیږیز کال کې د سربیا له پلازمېنې بلغراد سره نږدې نیول شوی و. هلته په سربیا کې د نوموړي ځینو پلویانو د بند سزا اورولو پر ضد لاریونونه کړي دي. د بلجیم څارنوالانو دفتر وایي پولیسو تیر ماښام د برسلز پر هوایي ډګر او د ځمک لاندې اورګاډي یا میټرو پر تمځي د اسلامي دولت ډلې حملو پلټنو په موخه شپږ کسان نیولي دي. دا کسان د برسلز شاوخوا په شایر بیک او ژیت ولسوالیو کې د تالاشیو او چاپو پر وخت نیول شوي. د څارنوالۍ ویاند ایریک فان دیر سپت وویل درې مشکوک کسان یې د برسلز په مرکز کې د څارنوال دفتر په وره کې ونیول. د وویل د دې کسانو تورنولو یا نه تورنولو په اړه به نن پریکړه کیږي. د نهې یا سې شنبې پر سهار په برسلز یا بروکسل کې په ځانمرګو بریدونو کې لسګونه کسان ووژل او ژوبل شول. او عراقي پوځ وایي له اسلامي دولت ډلې څخه د شمالي ښار موسل بیا نیولو لپاره لوی عملیات پیل کړي دي. د پوځ ویاند برید جنرال یحیی رسول تیر ورځ ویل د الفتح په نوم د عملیات سهار وختي پیل شوي. د وویل عراقي ځواکونو د موسل په ختیځ کې د مخمور له وړوکي ښار سره نږدې یو شمیر کلي له وسلوالو خلاص کړي دي. د ویل په عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې ضد نړیوال ائتلاف هم ورسره هوایي مرسته کوي. موسل د پلازمېنې بغداد په شمال لویدیځ کې پروت د عراق دویم لوی ښار دی. دا د دې محل خبرونه وسم راوی اکرم خان د کرنسی او اسعارو بی او د سبانی موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.78 روپۍ او په 1.78 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.19 روپۍ 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ 10 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپۍ 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 80 پیسې. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1 روپۍ 60 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 272 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پېښور بنو او کوټه کې باران وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 20، بنو کې 10 او 23 او په کوټه کې 8 او 19 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو ورده اوریدونکو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. ایرانی ولسمشر روحانی د پاکستان په دورځنی سفر په اسلام آباد کې د شنون کې وایي د سفر مهمه موضوع به د تهران او ریاض کړکیچ.
پاکستان کی بڑی کوشش ہے کہ عراق سے تعلقات کو بہتر کیا جائے.
د بلوچستان حکومت د هندي استخباراتو د یو افسر د نیولو دعوه کړې ده او پاکستان وایي د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري. لوی ونه راځي د کورمې پاړه سمکنو ځینې اوسیدونکي په پېښور کې احتجاجي ناست کوي.
د مو داسې علاقه دي پوه شي چې هغه سکول نه اسپتال نه اوبوی نه بجلی نه دا ټولې محرومي پاتې شوي دي.
او په پېښور کې ډاکټران وایي په خیبر پختونخوا کې لسګونه زره خلک هر کال په نری رنځ یا ټی بی اخته کیږي.
ٹی بی دا مریضانو تعداد زمونږ په خیبر پختونخوا کې سالانه 60,000 نه زیات مریضان دي.
تر پای د مشال ریډیو سره اوس روزم ګړم به موضوع تا. ایرانی ولسمشر حسن روحانی نن د پاکستان په دورځنی سفر دی. د پاکستان د بارنشر وزارت وایي چې د نوموړي سفر مخه د دوړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریزي اړیکې پراخول دي. خوشنن کې وایي د دې سفر یو مهم مقصد د تهران او ریاض ترمنځ روان کړکیچ او په دې لړ کې د پاکستان کردار دی. تفصیل د مليحه امیرزاده پراپور کې.
کارپوهان د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان لومړی سفر پاړه خوشبینی ښایي چې له دې سره به په سیمه کې نه یوازې په روان تاوتریخوالي کې کمی راشي بلکې تجارت به هم وده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د ایران او سعودي عرب ترمنځ سفارتي اړیکې پرې شوې دي. په دغه حالاتو کې په اسلام آباد کې د ایران سفیر مهدی هنر دوست په دروستو کې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ په تعلقاتو تنقید کړو. بلخوا سعودي عرب د ترهګری خلاف د سلور دیشو اسلامي هیوادونو ائتلاف جوړ کړی چې پکې ایران شامل نه دی. په پیښور کې د سیمه ایزو چارو کارپو ډاکټر سرفراز وای چې سیمه ایزو حالاتو ته په کتلو سره د دغه دورې په ترڅ کې په دواړه هیوادونه تجارتي اړیکو ته زیاته توجه ورکوي.
پاکستان کې د توانائی بحران دے اور باغواری چی آغا ایران نا گیس لائن پاکستان ترا ہوگی بلک رفتا دا پاکستان سعودی سرا پھر ظاہر پلکات دی بس چی کلا ایران نا دے بین اقوامی پارلمانیاری کمی شوی دی اور داری صدر پاکستان ترا روان دے دا پاکستان کوشش بدا دی چی کم دا توانائی دا پارا تیل اور گیس کم کرامت دے آئے کی زیاد نا زیاد بے دوری خبری پاکستان اور ایران منس کیوشی اور دین طرف نا دا پاکستان دا امداتو کے د پاکستان ورکران او انتقلو کې اضافه وشي او د سره سره د پاکستان دا غواړي چې یمن او د عراق او د سیریا معاملاتو کې پاکستان داسې ښکاره نه شي چې هغه سعودي عرب سره ورغړ دی بلکې هغه یو غیر جهدار ښکاره شي.
ډاکټر سرفراز وایي په عین حال کې د پاکستان سیاسي مشرانو هم په حکومت غږ کړی دی چې د سعودي عرب او ایران په معامله کې بې طرفه پاتې شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره د منځګړي کردار ترسره کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپو تلت مسعود وای چې د حسن روحانی دوره به د سیمه حالاتو لپاره ګټوره ثابت شي.
پاکستان کی بڑی کوشش ہے کہ ایران سے تعلقات کو بہت بہتر سے بہتر کیا جائے اور جس کی یہ کوشش ہے
زما په فکر پاکستان دا کوشش کبھی چلے ایران سره تعلقات لا نور خکڑی. پاکستان دا حس هم کبھی چې د سعودي عرب او ایران ترمنس په اختلافاتو کې کمی راولي او کوم ممکن وي نو د یو داسې سالسې کردار تسره کړي چې د دوی ترمنس کشاله کمی کړي شي او په یو بل اعتماد هم زیات شي. دواړه مسلمان هیوادونه په فرقه وارانه بنیادونو له یو بل سره جګړه نه کوي، د طاقت زور دی نه خای او په خپل دایرو کې دننه دی وسی
بنیاد پر آپس میں نہ لڑیں یا پاور لینا دکھائیں، اپنے اپنے دائرے میں رہیں.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا حسن روحانی تر دور مخ کے دروان کال پر سر کے ایران تتللیو چې مقصد یې د ریاض او تهران ترمنځ د کړکېچنو تعلقاتو آرامول وو. کارپوهان دا هم وایي چې ممکنه ده د ایرانی ولسمشر اسلام آباد ته په دوره کې د پاکستان او ایران ترمنځ په ګیس پایپ لاین منصوبه خبرې وشي چې په تهران د غربي بندیزونو له امله د ځنډ ښکار شوی و. بلخوا سفارتی سرچینو رسنو ته ویلي چې امکان دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د بجلی په منصوبو هم دستخط وشي.
ملیحا مرزا دا وا چې د ایرانی ولسمشر حسن روحانی پاکستان ته د سفر تجزیه کوله، پغې تبصره کوله. دا وخت موږ سره له اسلام آباد رابعه اکرم خان د ټلیفون په کرخه ده. رابعه ستړی مشه، ته وایي مقدار ته لږ ووایه چې ایرانی ولسمشر حسن روحانی اسلام آباد ته رسیدلی دی او که نه؟
ډیر مننه شاهین. د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی لا اسلام آباد په سفر نه دی را رسیدلی. دی به نن سره د یو اعلی ستاسو پلاوی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په بلنه په دوه ورځني سفر را رسی. شاهین په دې دوره کې د ایران ولسمشر سره د تیلو او پټرولیم وزیر، د تجارت وزیر او نور اعلی چارواکي شامل دي. د پاکستان د خارجي چارو دفتر ویان نفیس بکریا په وینا چې حکومت کې راتلو پس دا د ډاکټر روحانی پاکستان ته لومړی دوره ده. نفیس بکریا په وینا چې د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی به د پاکستان وزیر اعظم، د پاکستان ولسمشر او نور اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د خارجي چارو دفتر مطابق چې د دواړو ملکونو مشران به تعلقات مضبوطولو، پابندیانې اوچتولو نه پس د اقتصادي رابطې نوې لارو او په تازه علاقایي او نړیوال امورو به خبرې اترې کوي. شاهین په وړمه ورځ د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز د ایران سرکاري خبري ایجنسۍ ان سره په مرکه کې ویلي وو چې د ایران نه پابندیانې اوچتولو نه پس پاکستان ایران سره د تجارت حجم 15 اربه ډالرو پورې د رسولو عزم لري. دا هم ویلي وو چې د ولسمشر ډاکټر حسن روحانی د دورې په موقع ایران او پاکستان ترمنځ توانایي، سرمایه‌کاري، مواصلات، ریلوے، فضائي او سمندري، تعلیم، ثقافت، ساینس او ټیکنالوژي په شعبو کې د ځان ښکار شوې د خپل منځي تعاون په معاهدو به د سره خبرې اترې کوي او جاج به یې اخلي. شاهین، د دین علاوه 13 هفته پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنر دوست وینا و چې ایران پاکستان ته 3000 میگاواټ بجلی د ورکولو اراده لري او د ایران ولسمشر دورې په موقع به د لړکې د یو معاهده د لاسلیک کېدو امکان دی.
ډیره مننه، ډیره خوشاله اوسه او خو ورځ دل غواړم.
دا مشال ریډیو دا.
دا بلوچستان حکومت د صوبې په جنوب کې د هندي استخباراتي ادارې را د یو افسر د نیولو داوا کړې ده. د کورونو چارو وزیر سرفراز بوختی دا خبر نن سهار وختي مشال ریډیو ته تایید کړ. هند لا په دې اړه څه نه دی ویلې. تفصیل خدای نور نصر راکړي.
د بلوچستان حکومت او په دغه صوبه کې د پاکستان څارګري ادارې ادعا کوي د صوبې په جنوبي سیمو کې یې د هندوستان د استخباراتو یو اوسنی افیسر نیولی او اسلام آباد ته منتقل کړی دی. د پاکستان یو اردو ژبي ټلویزیون دنیا نیوز د خپلو سرچینو پر اساس د دغه نیول سوي هندي افیسر نوم کلبوشن یاداو یاد کړی او زیاتوي د ممبئی اوسیدونکی دی. د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی که څه هم په دې اړه ډېر معلومات را سره شریک نه کړل، خو یوازې دومره ویل دا هغه ثبوت دی چې تاسو خبریالانو به یې هر وخت غوښتنه کوله. د هندي استخباراتو را یو اوسنی افیسر له جنوبي بلوچستان څخه نیول سوی دی او دا چې زه له لومړۍ ورځې راهیسې وایم چې په بلوچستان کې را فعاله ده او د دې به تاسو هر وخت لما ثبوتونه غوښتل. نور ثبوتونه هم له موږ سره شته، لکن تر دې لوی ثبوت تاسو څه غواړئ؟ له دې نیول سوي افیسر څخه پوښتنې ګرویژنې روانې دي چې وروسته به یې له تاسو سره شریک کړو. که څه هم د بلوچستان ایالتي چارواکو او پاکستان په وار وار په بلوچستان کې د ترهګرۍ د پیښو تر شا د هندي استخباراتو لاس بللی، خو دا لومړی ځل دی چې د هند د څارګري ادارې د یوه افیسر د نیولو ادعا کوي. هند چې تل یې د پاکستان دغه ادعاوې ناسمې بللې، د دې نیول سوي افیسر په اړه یې لا هم څه نه دي ویلي. خدای نور نصر، مشال راډیو، کوټه.
د خدیندر نصر راپور مورد اوریدونکو. پاکستان وایي د افغانستان شخړې یوازینې حل سیاسي دی، نو ځکه اسلام آباد د هغه هیواد سولې او ثبات لپاره پوره هڅې کوي. دا خبره د بارنو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تېره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه. هلته د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو ځانګړي سلاکار طارق فاطمی هم ویلي چې د افغانستان ثبات د سیمې لپاره مهم دی. په دغه اړه رابعه اکرم خان نور حل راکړي.
د زیارت پورس خارجه چارو دفتر کې هفته وار خبري غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس زکریا وویل چې څلور واړو ملکونو د افغانستان د سولې پروسې لپاره خپل کوششونه جاري ساتلي دي او د څلور واړو ملکونو غونډه به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ سبا کې د وړومبې دور مذاکراتونه پس کیږي. دی وایي
د افغانستان شخړې څه فوزي حل نشته. د دې لپاره د خبرو اترو سیاسي حل د ټولو ښه طریقه ده. په افغانستان کې امن په ځای کولو او د تشدد خاتمې لپاره د افغانستان مشري ضروری ده. پاکستان د افغانستان په مشرۍ او ملکیت، امن، ترقی او استحکام کې مهمه برخه لري. د امن مذاکراتو په اړه وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز له حکومت سره راوستلو لپاره د اسلام آباد، کابل، واشنگټن او بیجینګ کوششونه روان دي.
بلخو د پاکستان د وزیر اعظم خصوصي مرستیال طارق فاطمی د پاکستان او افغانستان لپاره د جاپان خصوصي استازي سره د ملاقات په وخت ویلي دي چې د افغانستان امن د ټولې سیمې امن او استحکام لپاره ضروری دي. طارق فاطمی په وینا چې پاکستان به د سولې پروسی لپاره د سہولتکار کردار لوبوي. د افغانستان د سولې پروسی په اړه د افغان امور کارپو او خبریال طاهر خان وایي چې د طالبانو د مذاکراتو په میز راتلو د انکار نه پس اوس د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین له یو چیلنج دی چې څنګه دا پروسه شروع کړي.
زه به دا خبره وکړم چې د لوی مقصد د حصول لپاره چې هغه د امن د خبرو د پروسه شروع کول دي، نو د هغې دپاره به ځینې داسې ګامونه اخیستل غواړي چې د اعتماد بحالې دپاره وي. لکه طالبان غواړي چې د هغې دفتر ته اجازه ورکړی شي، هغه تر اوسه پورې تړلی شوی دی. هغوی دا غواړي چې ځینې د هغې بندیان دې خوشي کړي، قیدیان دې خوشي کړي، نمازیدي خوشي شوي دي او که یو څو بندیان خوشي شي نو زما خیال د لوی مقصد دپاره به ځینې کارونه اخیستل غواړي. بل هغې د خپلو مشرانو نه بندیزونه نړیوال د سفر باندې هغه لرې کول غواړي. نو که دا ځینې ګامونو د اعتماد د بهرې دپاره واخیستل شي، نو په هغې کې زما په نظر باندې څه پکار دی چې څه رکاوټ نه وي.
یاد دې وي چې افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مذاکراتو لار هوارولو لپاره پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین څلور اړخیز غونډې په دې وروستو کې په اسلام آباد او کابل کې شوې.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د منځنۍ کورمې د پاړه سمکنیو ځینو اوسیدونکي له تېرې یوې اونۍ راهیسې په پېښور کې احتجاج کې وایي په سیمه کې د ژوند بنیادي اسانتیاوې نشته. دوی وایي د دوی پر حلقې د نامنیو له کبله انتخابات هم نه دي شوي، نو ځکه د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې استازي هم نه لري چې د دوی ستونزې هوارې کړي. دوی وایي تر هغه به احتجاجي ناستې ته دوام ورکوي چې د خیبر پښتونخوا حکومت مسلې نوي هوارې کړي. زلان یوسفزی په دغه اړه راپور راکړي.
د ژوند د بنیادی اسانتیاو د غوښتنې لپاره پېښور کې په احتجاج ناس د کورمې جنسې پاړه چمکنۍ له اوسیدونکو یو کس نور محمد مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې یې هیڅ بنیادی اسانتیاوي نشته. هسپتال ترې ډېر لرې دی، یو سرکاري سکول شته خو استادان ورته ناراضي.
څلور کومه چمکنایو او د مو داسې علاقه دي پوه شي چې هغه علاقه مته لکه سکول نه هسپتال نه اوبوی نه بجلې نه دا ټولې محرومي پاتې شوې دي، بچی مو بې تعلیمه پاتې شوې دي. او مطلب داسې دی د مو قوم مته لکه ډېر پهاړي علاقو کې دی، ډېر غرونو کې دی پوه شي، او غرونو نه چې مو مته د ځنه بیماري ته جوړ شي نو مو مطلب دی ورسادي پړه شي نور ته رسو. نو مو مطلب دا شی دی پوه شي چې هغه ډېر په تکلیف باندې مریض مته دی اتر سره ورسیږي ساغال یاد کې سره مته دی یو مرشي یو مته په تکلیفو دی مو مته سپټول تر ورسو.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکو حاجی ګلمرجان وایي چې تر ټولو غټ تکلیف ورته د اوبو د نشټوالي دی. سړی بهر مزدوري کوي او زنانه او ماشومان یې له اوبو وړلو نه وزګاري کی.
نوې کله شو ولو غونډې شو والا پټک شو ولو شپې گو ته کله باغ شو تقریبا کم سے کم زر خورا بدی بوي سه اوبو بالکل دومره تکلیف دی کم سے کم یو دوه ګمټې پیدل آره دی پاغه پخرو باندې وروړي او به ډېر مشکلات نه نشته ده. بس انده خپل الګ پلاستیکی پ ما په لګو واغ لار کې کاټ را کاټ شي کله خړیو سي چيو سي.
پاړه چمکني د کورمي جنسې د قومي سملې پات درشم حلقه کې ده. په یاد حلقه د 2014 پټول ټاکنو کې انتخاب د ناسم امنیتی حالاتو لوجه زندول شي وو او لا تر وسه پر ټاکنه نه ده شوی. د عوامي نمائنده د نشټوالي لوجه د پاړه چمکني په احتجاج ناس اوسیدونکو ل گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جګړانه د بنیادی سانتیاو غوښتنه کوي او وایي چې تر غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاجي ناستا جاری ساتي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
پام کوه یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
مانا اخر ستی مانا
لکه چې تیر دی نه باسي. پام کوه
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی نو چې پام کوه.
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوه هر اونۍ د جمعه او نهې پورز
اردوونکو د کرخیغه اړه خوست وردو چرته چې د سخدرزی په وړاندې د مبارزې د ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. غونډې ته ګڼ شمېر دینی عالمان او د مصر د الازهر پوهنتون یو استاد هم ورغلی وو. ویناوالو ویل علم او پوهه د سخدرزی مخنیوي کولی شي او دا چې ټولنه باید د هر ډول ظلم پر وړاندې ودرېږي. په دغه اړه باندې تفصیل د سیمې نه زموږ همکار نجیب الله الوخیل راکړي.
دینی علما وایي چې په اسلامي نړۍ کې د پوهنې عام کول، د عدالت تامینول، د ظلم او زور زیاتی پر ضد مبارزه او د ورانکارو کړنو مخنیوي سوله ییزه فضا رامنځته کولای شي. یاد عالمانو دغه څرګندونې په خوست کې د افراطیه سره د مبارزې په دوه ورځني کانفرانس کې په ډاګه کړي. په دې کانفرانس کې چې د سولې او پیوستون لپاره د همکارۍ د مؤسسې په نوښت جوړ شوی و، په کې د مصر د الازهر پوهنتون د یو مصري استاد په ګډون خواوشا 250 دینی عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او ښځو برخه اخیستې وه. د پنځمه په ورځ د مصر د الازهر پوهنتون استاد ډاکټر محمد فتحی النادی د کانفرنس په څنډه کې مشال راډیو سره په خبرو کې د وی سوریز اسلامي نړۍ لپاره علم د ظلم سره مبارزه، د عدالت تامین او د ورانکارو عمل مخنیوي مهم اسنونه وبلل.
ابتداء نرفع الظلم عن الجميع،
يعني اول علم او پوها په کار ده د ظلم د پورته کېدو لپاره خپل هلې ځالې په کار دي، د عدالت تامینول دغه مهم ولری. نو د هر ورانکاری مخه باید ونیول شي او کچیرته نکیده نو هغه سره د مناسب قدم اخیستل نو ان شاء الله تعالی چې ټول نړۍ اسلامي کې به خوشحالي الله پاک راولي
په مجتمع نشر احتسام.
ډاکټر محمد فتحی النادی زیاتوی چې اسلام وسط دین د ده او پکې افراط او تفریط ځای نشته او اسلام د کوم شرعي حکم پرته ځان وژنه او انسان وژنه ناسم عمل بولی.
قاتل النفس فی الاسلام امر
دغه سي ناوړې کړنې د بی ګناه خلکو وژل یا د خپل ځان وژل یو چاته ضرر او نقص رسول بدون د کوم لاملونو د جواز د روا کېدو د امدې کړنې نه دا پکلک علما غندي او د تنا روا کړنې وایي.
فيما لا يفيد
د خصوصي او تن ديني عالم مولوي وحید الله وایي چې افراطیت په افغانستان کې عقیده او د مسلمانانو اعمالو ته زیان رسولی دی.
افغانستان کې افراطیت هم عقیده له لحاظه ستونزې جوړې کړې دي او هم د اعمالو د لحاظه همدا وجه ده د افراطیت هغه دي چې بې ځایه قتلونه کېږي همدارنګې بې ځایه ښځې سنګسارېږي.
د خوست د ښځو چارو رئیسه د ښځو د حقوقو تلف کېدل ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل او دوی لپاره د لازمو روغتیایي اسانتیاو نشتون هم په دې ټولنه کې د افراطیت له علتونو څخه بولي.
افراطیت د افغانستان د ښځو په وضع باندې ډېر بد تاثیر کوي ځکه د ښځو د حقوقو په برخه کې که د دوی حقوق تلف کېږي دا هم یو افراط ده. ښوونځیو ته نه پرېښودل د نجونو دا هم یو افراط ده. افراطیت بالاخره د ښځو ذهنونه مغشوشوي، ښځې د خپلو حق او حقوقونه محروموي.
د افراطیت پر ضد مبارزې په دې دوه ورځني کنفرانس که او تن وین اول مولوی حضرت الله ویل چه دیو نظام پایخت و قوات ده چارواک و دینی آلمانو او ده قومی مخورو ترمنس به تفاهم او همکاری پوری تلده ده او ده همکاری چه هر سوم رقیق دریوی با همه آقا اندازه نظام که سیاسی، امنیتی او اقتصادی ستونزی کمی وی.
ده سولی پرلو
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
ولې ظلم کیږي ولې بیا کیږي
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته یو مندي نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
د افغانستان د کونړ چارواکي وایي اسلامي دولت یا داعش وسلوار ډله په هغه ولایت کې ځین لري او د نفوذ پراخولو ته به نه پرېښودل کیږي. امنیتي چارواکي وایي په کونړ کې د داعش ډلې فعالیتونه لیدل شوي دي خو ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه به یې ونه زغمي. په دغه اړه باندې نور معلومات اجمل اندرک.
د کونړ د امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل تایید کړه چې د داعش ډلې پنځه اتیا کورنۍ په دې وروستیو کې د سرکڼو ولسوالۍ یوې لرې پرتې سیمې ته کډه شوې. نوموړی وایي د ننګرهار په اچین کې د دې ډلې پر ضد له عملیاتو وروسته چې داعش پکې ماتې خوړلې اوس دوی د کونړ غرنیو سیمو ته مخه کړې. ښاغلی سیدخیل وایي د ماتې خوړلو داعشیانو پنځه اتیا کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ د شومکړه درې ته ورغلې. داسې اوازې هم وي چې دغلته په ورغلو کسانو کې حافظ سعید هم شامل دی او له دې ځایه شلته انتها وغوښتې. خو دا یوه شایعه وه او کوم کره ثبوت نشته چې خپل حافظ سعید دی په دې ډله کې شامل وي. حافظ سعید په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې مشر ګڼل کیږي. د کونړ امنیه قمندان وایي د دوی د معلوماتو له مخې دغلته ورکړه شوي داعش پورې تړلي کسان د کډوالو په څیر د کورنیو په بڼه دي او وسلوال کسان ورسره نشته. ښاغلی سیدخیل وویل په درې څلورو نورو ولسوالیو کې په هغه سیمو کې چې د امنیتي ځواکونو له پوښښ څخه بهر دي دوی د داعش د جلب و جذب رپورټونه اورېدلي خو تر اوسه پورې د دې ډلې وسلوال فعالیتونه نشي تاییدولی. مولوی ویل داعش وسلوالې ډلې شپږ میاشتې پخوا هم کونړ کې د پښو ټینګولو هڅه کوله خو د کونړ خلکو دې ډلې ته په خپله سیمه کې ځای ورنه کړ. سیدخیل وایي خلکو موږ هم پیژندلی یو دوی هم پیژندلی دوی د خلکو په منځ کې ځای نه لري. د کونړ والی وحیدالله کلمزی هم تر دې مخکې ویلي و چې ولسي خلک د داعش سره همکاري نه کوي او دا ډله په کونړ کې د پښو ټینګولو ځای نشي موندلی.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا عدم تشدد تمدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو دوغي اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. درنګ شبیله په پښتونخوا کې د غرمې دولسنی بجې کېدونکو د پامیر ساحل نه به مهم خبرونه اورو او د خبرونو وروسته ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د هندي استخباراتي ادارې را د یو افسر نیولو داوا کړې ده. کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګټي نن سهار وختي مشال راډیو ته ویل د افسر د صوبې له جنوبه نیولې ده، خو نوم یې وانخیست او کره ځای هم معلوم نه کړ چې په کوم ځای کې وو. پاکستان ویلي د افغانستان شخړه پرته له سیاسي جوړجاړي نور هیڅ حل نه لري. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته په وینا کې وکړه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو 15 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل بیګام مشال راډیو ته ویل په دوی کې ښځې او ماشومان دي او پکې وسلوال نشته. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد په شمال کې له تاوتریخوالي څخه ډکې مظاهرې ناقانونه بللې دي او د دې د درولو غږ یې کړی دی. د ملګرو ملتونو یو عدالت پخوانی بوسنیي سرب مشر رادوان کراجیچ ته د 40 کلونو بند سزا اورولې ده. د هالند په هیګ کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره جوړې نړیوالې عدالتي جرګه یا ټریبیونل 70 کلن کراجیچ په 1995 زیږدیز کال کې په سربنیڅا کې د 8000 هلکانو او سړیو د وژنې له کبله د نسل وژنې مجرم وګرځاوه. د بلجیم څارنوالانو دفتر وایي پولیسو تیر ماښام د برسلز پر هوایي ډګر او د ځمکلاندې اورګاډي یا میټرو پر سټیشن د اسلامي دولت ډلې حملو پلټنو په موخه شپږ مشکوک کسان نیولې دي. او عراقي پوځ وایي له اسلامي دولت ډلې څخه د شمالي ښار موسل بیا نیولو لپاره لوی عملیات پیل کړي دي. د پوځ وایاند برید جنرال یحیا رسول تیر ورځ وویل د الفتح په نوم د عملیات سهار وختي پیل شوی دي. مهم خبرنامه اوریدونکو سپرزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دا غینه مهمه برخه وړاندې.
نن ته پاکستان اکثره مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې په سیلابونو او بارانونو باندې لیکلې دي. په دې کې د پېښور نه خپرېدونکې مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي په پېښور او خوشا سیمو کې د بارانونو یو نوې لړۍ پیل شوې او دغه رنګ له دې وړاندې هم بارانونه شوي دي چې له وجې ډېر کورونه تباه شوي او یو شمېر خلک وژل شوي دي. خو دې اوسنو بارانونو د مرګ جوبلې او د کورونو تباه کېدو یره نور هم سیوا کړې ده. د ادارې په وینا لکه د نور کله په رنګ دا ځل هم حکومت سره سیلابونو او بارانونو نه د بچ کې دوه انتظامات نشته او نه د لړکی سنجیده ګامونه پورته شوی دي. غنی د سیلابونو او بارانونو نه د بچ کې دوه ډیری لارې کې دي شي او په مرګ جوبلې یا کورونو را پریوتو که پوره کابو ونه مندل شي نو کم از کم د دیش میرا رقمې دي شي. درې سي ته ویجی د سیلابونو لوی وجہ یو خوا د زنګلونو کټ کېدل دي او بل پلو د وړو وړو ډیمونو نه جوړېدل دي او د دې سره سره په کلو خاریو کې چې د اوبو د نکاسي په خشن بندوبست کریشی نو هله به ممکن شي چې د سیلابونو او بارانونو نه نقصانونه کم شي. ادریا اخري کې لیکي حکومت لبا د خوبه بیزارې دل پکار وی او د بارانونو او سیلابونو نوړان دی بورلا غوړه منسوبه بندي جوړول وی. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼ خپل ادریا کې لیکي د زیارت پورس پټول پاکستان کې د هندو برادری مذهبي تہوار هولي و منزل شو او په دې موقع د سین حکومت د عامه رخصتي اعلان کړي وو کوم چې نه یوازې اقلیتونو واستایلو بلکې په عالمی کچ هم د دې ډیر د ادارې په وینا که څه هم په قومي اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کړی شوی و چې په 15 مارچ به د هولي په موخه عامه چوټي وي، خو د سند حکومت د دې پیل وکړو او دغه اعلان یې عملي کړو. ادارې اخري کې لیکي اقلیتونه هم د دې پاکستان محب وطن خلک دي او دومره په دې وطن خفه کیږي څومره چې نور خلک. نو باید چې په ټول پاکستان کې د دوی د تہوارونو په موخه عام رخصتي ورکړل شي او د دې په خوشحالو کې مسلمانان هم شریک شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي وال سټریټ جرنال لیکلی دی د سعودي عرب او ایران ترمنځ جوړیدونکي اختلافات په سیمه کې د فرقیز تاوتریخوالي زیاتېدو لامل ګرځېدای شي. بل خو امریکایي فارن پالیسي مجلې لیکلی دی په افغانستان کې د سولې په موخه په جوړ شوې څلور اړخیزه کمیټه کې د چین رول له نورو ټولو ځکه مختلف دی چې هغه هیواد د پاکستان، افغانستان او طالبانو درې واړو سره ښه اړیکې لري. اسرار الله مومند دواړو لیکونو مهمې برخې وړاندې.
وال سټریټ جرنال لیکي د ایران ولسمشر حسن روحاني په داسې وخت پاکستان سفر کوي چې په مسلمانه نړۍ کې فرقیز شخړې په زیاتېدو دي او تهران غواړي چې د پاکستان ملاتړ ترلاسه کړي او دې لړکې یې سفارتي هلې ځلې هم تیزې کړې دي. تمه څرګندېږي چې په دې سفر کې به ایراني ولسمشر د توانایي بحران سره مخ پاکستان باندې د بجلی د خرڅولو یو تړون هم لاسلیک کړي. نوموړي ژمنه کړې چې له اسلام آباد سره به کاروباري اړیکې زیاتوي ځکه چې وسله ایرانه نړیوال بندیزونه لری کیږي. له تهران سره اړیکې مضبوطول د پاکستان لپاره ډیر مشکل کار دی ځکه که یو خوا اسلام آباد د اقتصاد په برخه کې په ایران مخالفه سنی مسلک سعودي عرب تکیه کوي، بلخوا سعودي عرب د پاکستان په سنی اکثریت اولس کې هم ډیر محبوبیت لري. په داسې حال کې چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو له کبله په دغه سیمه کې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ تاوتریخوالي ته وده ترلاسه کیږي، پاکستان وړاندیز کړی چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ په اړیکو ښه کولو کې د منځګړي رول لوبول غواړي. بلخوا فارم پالیسي مجللی کې په افغانستان کې د سولې راوستو په هدف جوړې د څلور اړخیزه کمیټې دریمه غونډه د فروری په شپږمه ترسره شوه. دا کمیټې چې پاکستان، افغانستان، امریکا او چین پکې شامل دي، مخه یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې شروع کول دي. مجللی کې د جنوبی اسیا په سیاست کې د لومړي ځل لپاره په پراخه کچه د شاملېدونکو هیواد چین رول له نورو خواو ډېر مختلف دی ځکه چې چین له پاکستان، افغانستان او طالبانو درې واړو سره ښې اړیکې لري. په افغانستان کې د ثبات پر ځای کېدو پرته هم یو شمېر خبرې دي چې له وجې یې چین غواړي د افغانستان او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په نتیجه کې امن راشي. چین غواړي چې له افغانستانه د دوی هیواد ته د افیمو د قاچاق مخه ونیول شي. له دې هم زیاته مهمه دا ده چې په افغانستان کې روانه بدامنی د چین پولو ته داخله شوې چې له وجې د دې هیواد اویغور ټولنه سخت دریځ کیږي. په افغانستان کې د چین یو شمېر ګټې دي. دا هیواد غواړي چې د کاپر او اوسپنې په ګډون د افغانستان له نورو پټو وسایلو ګټه واخلي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به د میلیونونو ډالرو مرستې ورکوي او له دې هیواد سره به نږدې کاروباري اړیکې جوړوي. چین دا ژمنه هم کړې چې له کابل سره به د اربونو ډالره تجارتي معاهدې کوي. دا به د ریښمو لارې د پروژې هم برخه وي.
اسرائیل مومند نړیوالو چارو ته کتنه کوله. اوس راځو یو راپور ته. د ملګرو ملتونو یو عدالت پخوانی بوسنیایي سرب مشر رادوان کراجچ ته د څلوېښتو کالو بند سزا ورولې ده. دې عدالت تیره ورځ په خپله فیصله کې وویل چې پر کراجچ له 1992 کال څخه تر 1995 هغه د بوسنیا په کورنۍ جګړه کې د نسل وجنې او بشریت ضد جرمونه ثابت شوي دي. په دغه اړه باندې اجمل ان نور تفصیل لکه.
په حق کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره نړیوالې محکمې د پنجشنبې په ورځ کراجچ د 10,000 مسلمانو هلکانو او سړیو د وژنې له کبله په نسل وژنه مجرم وباله. دا وژنې په 1995 کال کې په سربنیسا کې شوې وې. د دې محکمې مشر قاضي وویل تر ډلهیزې وژنې مخکې کراجچ د سربنیسا د نیولو امر ورکړی و او هدف دغلته د بوسنیا د مسلمانو نارینه وو له منځه وړل وو. د بوسنیا د سربي جمهوریت د لوړ پوړي قومندان په توګه کراجچ پر هغو ځواکونو کنټرول درلود چې د سربنیسا ډلهیزه وژنه یې ترسره کړه. دوی دا سیمه چې د ملګرو ملتونو لخوا خوندي سیمه اعلان شوې وه له 1600 ځواکونو څخه ونیوله. د جنګي جنایاتو دې محکمې همدارنګه کراجچ د وژنو سخت دریځۍ او په زور له هغه ښارونو څخه چې سربي ځواکونو نیولي وو د مسلمانانو او کرواتانو د ایستلو په شمول د بشر ضد نورو جنایاتو هم مجرم وباله. قاضي همدارنګه کراجچ د بوسنیا د پایتخت سرایوو د 44 میاشتنۍ محاصرې پر مهال په وژنو پر ولسي خلکو په بریدونو
او ترهګرۍ کې مسؤول وباله. قاضي ویل کراجیچ په ښار کې پر ملکي اهدافو توغندي ورول او سیاسي اهدافو ته د رسیدو په خاطر یې ملکیان په نښه کول. په سرایو کې د ازادي راډیو د بالکان د څنګې خبریال وایي د محکمې دې پرېکړې ډېر خلک مایوسه کړې. وایي چې ولې کراجیچ ته د عمري قید سزا ورنه کړل شوه. نور ډېر هغه بوسنیایي سربیان چې په دې جګړه کې ښکېل و د سربنی څا په ډلیزه وژنه کې د لاس لرلو له کبله د دې ځانګړې محکمې لخوا په عمري بند محکوم شوی دی. کراجیچ پر د یولسو لګیدلو تورونو څخه په لسو کې مجرم ګڼل شوی. د نوموړي حقوقي سلاکار خبریالانو ته ویلي چې دا پخوانی سربي قومندان د محکمې په پریکړه خفه دی او غواړي د استناف غوښتنه وکړي. د استناف غوښتنه څو کاله وخت نیسي. د سربیا په پایتخت بلګراد کې بیا څو زره کسان د افراطي ملت پالو په اعتراضي لاریون کې راوتلي وو. ویلي چې کراجیچ ځکه محکوم شو چې د دوی په وینا سربی و. کراجیچ اویا کلن دی. نوموړی په 2008 میلادي کال کې بلګراد ته نږدې ونیول شو. هغه یولس کاله لنیول کېدو پاتې اختبو.
اجملن دو چې د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې د یو راپور مهم ټکی تاسو ته وړاندې کول. او د فرانس خبری اجانس وایي د نړۍ یو شمېر هیوادونه د طبیعي ناورینونو له ګواښ سره مخامخ دي. اجانس د یو وروستي راپور په حواله وایي د سیاسي نارامۍ ښکار د ایشیا او افریقا ځینې هیوادونه ښایي له قدرتي افتونو څخه لا نور اغېزمن شي. د لیکنې مهمې برخې هارون باشا وروي.
د فرانس پریس خبری اجانس لیکنه وایي د آسیا یو شمېر هیوادونه او غټ ښارونه داسې دي چې سمندري طوفانونه او زلزلې پکې راتلی شي او نفوسو ته زیات زیانونه اړولی شي. خو د آسیا په مقابل کې د افریقا ځینې هیوادونه اوسیدونکي یې ښایي د قدرتي ناورینونو له لاسه زیات وځپل شي. اجانس د مرسک میپل کرافټ نومې یوې برطانوي ادارې د شمیرو تر مخه وایي د جنوبي آسیا شاوخوا 1.4 میلیونه خلک چې د هند، بنګلادیش او پاکستان وګړي پکې شامل دي، د سمندري اوبو د سطحې لوړېدو او زلزلو له کبله د سیلاونو او تیزو سیلیو په څیر قدرتي ناورینونو له خطرونو سره مخامخ دي. د بنګلادیش 30%، د هند 20% او د پاکستان 70% خلک کېدلی شي له دغو قدرتي افتونو اغېزمن شي. همداراز د چین، انډونیشیا، جاپان او فلپاین وګړي هم له ورته خطرونو سره مخامخ دي. خو که د دغو ناورینونو له وجې خلکو ته د زیاتو ځاني او مالي تاوانونو وختو خبره شي، نو یو شمېر افریقایي هیوادونه بیا تر ټولو مخکې دي. په رپورټ کې جنوبي سودان د هغو افریقایي هیوادونو د لیست په سر کې یاد شوی چې قدرتي افتونه پکې خلکو ته زیات زیان اړوي. له جنوبي سودان وروسته بیا بروندي، افغانستان، چاډ، نایجر، سودان، مالی او کانګو هیوادونه یاد شوي دي. په رپورټ کې ویل شوي د قدرتي ناورینونو مخنیوی د حکومتونو د وس کار نه دی، خو د هغو د زیانونو کمولو په موخه د عامه پوهاوي پروګرامونه او ستراتیژۍ جوړېدای او عملي کېدای شي. په رپورټ کې د فلپاین پلازمینه منیلا د نړۍ یو له هغو غټو ښارونو یاده شوې چې یو زیات شمېر اوسیدونکي یې د سمندري طوفانونو او زلزلو له خطرونو سره مخامخ دي. د جاپان سرخار ټوکیو په دویم او د انډونیشیا پلازمینه جکارتا په دریم نمبر دي. دا اجانس لیکنه د برتانوي ادارې د رپورټ په حواله زیاتوي که حکومتونو غواړي خپل وګړي د قدرتي ناورینونو له خطرونو محفوظ وساتي، نو اړینه ده چې په حکومتي نظام کې د اصلاحاتو او سیاسي ثبات لپاره کار وکړي.
افغان ولسمشر د هیواد په شمال کې له مظاهره کوونکو غوښتنه کړې چې له تاوتریخوالي دې ډډه وکړي. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیګاني بیان کې راغلي اشرف غني په شمال کې د تاوتریخوالي څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. په وروستیو کې په بلخ او فریاب ولایت کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د بلخ والي عطا محمد نور پلویان مظاهرو پر مهال په تاوتریخوالي کې مرګ جوبلو شو چې له کبله په شمالي ولایتونو کې حالات کړکېچن شو. پدغاله اجمل ان نور معلومات راکړي.
دا ولسمشر د ویان دفتر رسنوی ته په استولي خبر پاڼه کې کڅه هم د کوم مشخص ته او تریخوالي یادونه نه ده کړې. خو د غیر مسؤول وسلوالو ډلو ترمنځ ورستین ختی د هیواد له نافذه قوانینو څخه کار سرغړونه ده او د افغانستان حکومت د دغو ټکرونو د پای ته رسیدو غوښتونکی دی. د ولسمشر ویان ظفر شمی رسنوی ته په استولي ویډیوي پیغام کې وایي
برگزاري احتجاجات و مظاهرات مسالمت آمیز
دی. وایي د هیواد د قوانینو په چوکاټ کې د سوله ییزو لاریونونو او احتجاجونو ترسره کول د هر افغان حق دی. خو په تاوتریخوالي د دې مظاهرو بدلول ناسم او غیر قانوني دي. یو پلاوی ټاکل شوی چې په دې تاوتریخوالي کې ښکېل کسان وپیژني او د قانون منګولو ته وسپاري. بلخوا جنرال عبدالرشید دوستم چې دا مهال په ترکیه کې دی په یوه خبر پاڼه کې له خپلو پلویانو غوښتي چې اعتراضونه دې پای ته ورسوي. چارواکي وروسته له هغې د عکس العملونه ښیي چې د جنبش او جمعیت د ګوندونو د پلویانو ترمنځ د یو بل پر ضد اعتراضونه د پنجشنبې په ورځ تر فاریابه ورسېدل او دغلته په تاوتریخوالي واوښتل. مولوي اسدالله جمالی په فاریاب کې د اسلامي جمعیت مشر پرون ویل د دوی پر سولیز لاریون د جنبش پلویانو ډزې کړي چې د پوینا یو کس پکې وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي. د فاریاب د والی ویاند احمد جاوید بیدار بیا د پیښې په اړه ویل چې د دواړو لورو معترض پلویان په میمنی ښار کې خپلو کې مخامخ شوي دي. د وای خار ډیر وړوکې دی. له بده مرغه د خار په یوه څلور لاره کې دواړه ډلې له یو بل سره مخ کیږي. یو شمېر وسلې تلاس کوي، هوایي ډزې کوي چې پکې یو ملکي کس وژل شوی او 15 ټپیان دي. ظاهراً دا مظاهرې اعتراضونه ورپسې تاوتریخوالی په مزار شریف کې د ولس مشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د عکسونو له څیرلو پیل شو. د دوستم پلویانو اعتراض کوي چې د ملي جنبش د ګوند مشر څو عکسونه د ولایتي چارواکو په اشاره لرې شوي یا څیرل شوي. ولایتي چارواکي دا بې ځایه بولي او وایي یوازې یو عکس څیرل شوی و چې هغه هم دوی د مغرضو کسانو کار وباله. پرون د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ویل چې په بلخ کې اوس اعتراضونه پای ته رسېدلي او کومه ستونزه نشته. نوموړي د ښاغلي دوستم هغه اعتراض هم رد کړ چې په خپل اعلامیه کې د بلخ چارواکي د خلکو اندېښنو ته په ځواب ویلو کې په ځنډ تورن کړي. اخوانی ورکایمز ورځپاڼې په دې موضوع په خپل یو رپورټ کې ارګ ته د یو نږدې کس چې نوم یې نه دی یاد شوی له خولې ویلي، ولسمشر غني عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور دواړو ته پیغام استولی که چیرې تاسو په حکومت کې نو د حکومتي اشخاصو په څیر چلند وکړئ.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
دے سیکشن ایک نے را واخلا چون سک سیکشن دی دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
په افغانستان کې د جی او پلس غړي هیوادونو په سرمشریزه کې د پایداره پرمختیایي اهدافو د عملي کولو پر میکانیزم سره سلا شوي دي. د بېوزله او مخ پر ودې ټولنې وزیرانو څلورمه کلنۍ دوه ورځنۍ سرمشریزه تیر مازیګر په کابل کې پای ته ورسېده. تر غونډې وروسته د افغانستان د مالي چارو وزیر اکلیل حکیمی خبریالانو ته وویل دوی له ګډونوالو سره هغه مشکلات شریک کړل چې د افغانستان ثبات او پرمختیا مخې ته خنډ دي. په دغه اړه باندې تفصیل قسیم سلمل راکړي.
په کابل کې د جی او پلس هیوادونو دوه ورځنۍ ناسته یو لړ پراختیایي اهدافو ته د رسیدو لپاره د یو ګډ عملي میکانیزم په جوړېدو سره پای ته ورسېده. د افغانستان د مالي وزارت وایي دغه اهداف د سولې، حکومتوالۍ، کاري فرصتونو، کډوالو او داسې نورو اساسي برخو کې دي. اکلیل حکیمی د پنجشنبه پر ورځ خبریالانو ته د دوه ورځنۍ ناستې د نتایجو په اړه وویل چې افغانستان هم دغو اهدافو ته د رسیدو پر وړاندې د شته خنډونو د ارزونې نتایج د غونډې ګډونوالو سره شریک کړه.
د افغانستان
حکومت دغه تړون د ارزونې لومړني نتایج چې افغانستان د ثبات پر لور یادېږي مجلس ته وړاندې کړ. دغه ارزونه هغه ستونزې مشخصوي چې د خودکفایي پر لور د افغانستان په وړاندې سته. ښاغلی حکیمی وویل چې د دغې ارزونې نتیجه به د ملي ستراتیژۍ په توګه د بروکسل په کنفرانس کې وړاندې سي. په کابل کې د جی او پلس یا وباندې هیوادونو په دوه ورځنۍ ناسته کې د دغې ډلې د شلو غړو هیوادونو وزیرانو او د مرسته کوونکو هیوادونو او نورو نړیوالو سازمانونو استازو برخه درلوده. په همدې حال کې د سیریلیون د مالی وزیر کفالا مرا چې د همدې ډلې مشري کوي خبریالانو ته وویل د کابل په ناسته کې پر 19 شاخصونو موافقه وسوه چې له مخې بېوزله هیوادونه هر کال خپل د پرمختګ کچه معلومه کړي. نوموړی پر مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو غږ وکړ چې باید له بېوزلو هیوادونو سره د هغوی د ضرورتونو پر اساس مرسته وسي. دوی وایي موږ پر خپلو نړیوالو شریکانو غږ وکړ زموږ تر څنګ ودرېږي او دا یقیني کړي چې دوی زموږ اړتیاوې او غوښتنې درک کوي. زموږ سیستم او بنسټونه دي حمایه کړي. په دې توګه به موږ وکړای سو سولې ته ورسېږو او زموږ بنسټونه به قوي وي. ښاغلی مراه همدارنګ وویل چې د جی او پلس ډلې هیوادونه باید خودکفایي ته د رسېدو په هدف له شته فرصتونو ګټه پورته کړي. د جی او پلس یا وباندې هیوادونو ډله په 2010 میلادي کال کې رامنځته شوه چې د محل د افغانستان په ګډون د نړۍ شل بېوزله هیوادونه غړي دي. دغه هیوادونه هر کال یو ځل سر راټولېږي څو په معاصر توګه د نړیوالو مرستو د لګولو په هدف خپلو کې تجربې سره شریکې کړي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار.
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل.
په خوست کې د شمالي وزیرستان میش ځینې کډوال وایي د روانې میاشت پر 1 په یو خیمه کې د اور لګېدو له کبله د یوې کورنۍ 8 کسان وژل شو. د کیم کډوال وایي په وژل شو کې شپږ ماشومان دي. دوی ګیله کوي چې د دې پیښې هیڅ خبر نه په رسنیو کې خپور شو او نه یې هم چارواکو پوښتنه وکړه. خو د خوست والي ویان مبارز زدران وایي له کورنۍ سره په غم کې شریک دي او ارومرو به ورسره مرسته کوي. سیلاب مسعود په دغه اړه راپور راکړي.
د روان میاشتې په 1 نیټه د افغانستان سیمې لمن ته ور اوړېدلو د وزیرستان د کډوالو په کیمپ کښې د یو قبایلي حاجي قتل سیدګي په کشدۍ کښې د اوربلن ګیس په وجه اور ولګېده چې په نتیجه کښې یې د دغې کورنۍ 8 کسون چې په کښې 2 ښځینه، 3 وړې جینکۍ، 3 وړه وړکي شامل دي وسوځېدل مړه شول. د دغې کیمپ کډوال وایي چې د دغې پېښې په موقع د غمجنې کورنۍ چا هم پښتنه ونه کړه، حتی چې په دغه باره کښې میډیا هم غلی پاتې شوه. په کیمپ کښې موجود یو مشر عبدالسلام په دغه باره کښې په دا رنګ ږغېږي.
دا د قتل عزیزي کومه قبیله وه؟ دا که په اسلام آباد کښې وای یا په کوبل کښې وای، د ټوله دنیا ته د دوی څخه هر قسم مرسته شوې وه. خو ده دومره غمجنه وکړه جوړه شوله چې د هغه پورې نه چا
د دغې کورنۍ مشر حاجی قتل سیدګي خبرو ته هم لشکي څاک شی.
څه قصه قبیله وه؟ وېړکي، جینکۍ، د کر سامان، دا ټول غونډ ختم شو. زه خو ته دا یوه ښځینه بله پسنو راته پېښه غونډه وشوله، خو نه افغانستان مرسته سره وکړه نه پاکستان.
د دغې پېښه نه مې چې د افغانستان خوست مبارز محمد زدران خبر کا، هغوی وویل بیا مې د قطبی وزیرستان د قومی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر وزیر ہاں خبر کا. محمد نذیر وزیر وویل چې زبا د دغه پیښې او د زنی مالی توان په باریک شه د افغانستان پاکستان حکومتی چارواکیو سارا تماس ونسن. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادی څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په پېښور کې د نری رنځ یا ټی بی د مخنیوي د ادارې چارواکي وایي هر کال په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 15,000 خلک د دې ناروغۍ ښکار کیږي. په دې لړ کې تیره ورځ د نری رنځ د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه غونډه هم وشوه. زمونږ همکار شبیر احمد جان په دغه اړه باندې نور معلومات راکوي.
دا خیبر پښتونخوا د ټی بی د ناروغۍ د کنټرول یا قابو کولو ادارې او پاکستان چیست سوسایټي د ټی بی د نړیوالې ورځ منځلو په موقع پېښور لیډي ریډینګ روغتون کې د یوې دستوري ورستو مشال لیډو ته د دغه ادارې یو مشر ډاکټر مقصود علي خان وویل چې پاکستان کې د غربت او د دغه ناروغۍ نه د بېخبرۍ له وجې د ټی بی ناروغو شمېره ډېره زیاته ده. دول چې پاکستان په نړۍ کې د ټی بی د ناروغۍ په حواله 5 نمبر ملک دی. د ټی بی د ناروغۍ د علاماتو یا نخو په خیبر پښتونخوا کې را دې شمیرې او را دې د مفت علاج په خپل باندې مشال لیډو ته ډاکټر مقصود علي خان وایي
ټی بی د مریضانو تعداد زمونږ په خیبر پښتونخوا کې سالانه 60,000 نه زیات مریضان دي چې چا هم 2 هفتو نه زیات ټوخی دی، اداغي بلغم راځي، طبي ورسره وزن کمیږي. نو په کار دی چې هغه د نزدیک ترین کم هسپتال دی، سرکاري چې څومره هسپتالونه دي ټولو کې مرکزونه موجود دي او حکومت خیبر پښتونخوا په ټولو کې دا علاج درمان ډېر اعلی معیار سہولتونه مفت ورکي، مفت تشخیص، مفت علاج. 25 ضلعو کې چې یو د ټی بی مریض 10 نه 15 عام صحتمند خلکو ته سالانه دا بیماری خورای د سا په ذریعه.
د لیډ ریډینګ روغتون پروفیسور ډاکټر ارشد جاوید په دې بابله مشال لیډو ته وویل چې پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې خلک په وخت باندې ډاکټرانو له هم نزي او بل په مقامي کچه باندې د دغه ناروغۍ صحیح تشخیص یا معلومات هم نه کیږي، نو ځکه د دې قابو کول ورستو بیا ګران شي.
د ټی بی کنټرول لپاره ټول نه ضروري خبره ده کم از کم چې څومره کیسز مونږ استیمیټډ دی هغه 70% چې ډایګنوز نشي نو ټی بی ته نشي کنټرول کوله. پس کا خپل 50,000 کې کوم صرف لزرا ډیټیکټ هو نو بیا هم ټی بی نشو کنټرول کوله. او کا سلويخ زرا مونږ پکې ډیټیکټ کو او ډایګنوز کو بیا هغه ټریټ کو نو 100 کال پر چې داسه لګیاوی نو بیا به ټی بی کنټرول شي. نو کیس ډیټیکشن اهمیت خو ډېر زیات دی په ټی بی کې.
نو موږ اجازه کړه چې ټی بی ناروغي د غیر سټیج مریض باندې خوشا 1,00,000 روپۍ لګي او دوی را څرګنده کړه چې دغه پیسې دوی ته بهر ملکی مرستندوی ادارې ورکي او کچره نړیوال ادارو دغه مرستې بند شوي نو پاکستان کې به ټی بی قابو کول ډېر ګران شي.
فلحال خو مونږ ته ګلوبل فنډ او نېشنل ټی بی کنټرول په ثرو دا ټولې دواینه ملاويږي. خو زه یریږم چې سبا دا فنډینګ بند شو نظام چې کوم مونږ سره ریسورسز یو غټ چیلنج را روان دی. لکه یو ایم ڈی آر ٹی بی پیشنٹ چې ما درته هغه یو مریض په ټریټمنټ باندې مونږ 10,00,000 روپۍ لګي او هغه مونږ ته دا ګلوبل فنډ راکي. ایم ڈی آر ٹی بی په خیبر پښتونخوا کې استیمیټډ کیسز تقریبا 1,40,000 کیسز دي او مونږ چې څومره ریسورسز هغه ډایګنوزز لپاره دي د کال د 2015 کې مونږ صرف 300 کیسز ډایګنوز کړي او رجسٹر کړي دي، لکه ډېر کم دي.
د مارچ 23 نیټه د ټی بی د مخنیوي نړیواله ورځ مانځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره د ستاره یونس په آواز دغه سندره وړاندې
کوم.
شو پسند